السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالو په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د جرمنی ڈی پی اے خبری آژانس رپورٹ ورکوي چې په لزګونو هغو مجرمو کسانو کې چې په دې ورستوي کې افغانستان ته اخراج شوي، د دریو رواني ناروغانو اخراج ناندري راپورته کړی دی. رپورٹ زیاتوي چې دغه درې افغانان د جرمنی په جنوب کې د رواني ناروغانو په یو روغتون کې ساتل شوي وو، خو د بایرن ایالت حکومت د خپل اقدام دفاع وکړه چې دوه اونۍ مخکې له لیپزیګ څخه کابل ته په چارتر الوتکه کې دغه درې کس افغانان د اته او یا نورو کسانو سره یو ځای افغانستان ته واستول. د بایرن د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د پنجشنبې په ورځ وویل د بایرن د کډوالۍ ادارې چارواکي تل د اخراج په وخت کې د قانون سره سم عمل کوي او افغانستان ته چارتر الوتکه کې د ډلیز اخراج په برخه کې هم قانون پلی شوی دی. هغه زیاته کړه چې دغه کسان په هوایي ډګر کې د ډاکټرانو لخوا بیا معاینه شول او د پرواز لپاره مناسب اعلان شول، خو د دغو دریو کسانو څخه د یو تن پالونکي وویل چې که څه هم د اخراج شوي کس څخه د قانون په اساس غوښتنه شوې وه چې له جرمني ووځي، خو اخراج یې د هغه نظره غیر قانوني و. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په کابل کې څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له زندانه آزاد شول. د ځوانانو راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او دغه راز په کابل کې د رسنیز محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکوونکي احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندانه آزاد شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یادو خبریالانو او رسنیزو فعالانو د آزادېدو هرکلی کړی، خو وایي چې د دوی آزادي باید له پیله نه وای سلب شوې. د طالبانو حکومت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د څلوېښتو میګاواټو لمریز برېښنا د تولید د پروژې کار پیل کړ. خبر زیاتوي چې ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د پنجشنبې په ورځ د پروژې د پیل په مراسمو کې برخه واخیسته. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت خبر پاڼه وایي دا پروژه د اتهویشتو میلیونو ډالرو په لګښت په اتلسو میاشتو کې پلی کیږي او د یو سلو شپږویشتو میګاولټ امپیر د یو سب سټیشن جوړول هم پکې شامل دي. تمه ده چې د دغه پروژې للارې څلوېښت زره کورنیو ته برېښنا ورسول شي او د محمد اغې د صنعتي پارک ستونزه هم حل شي. د رپورټونو په اساس افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال سلګونه میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي. د امریکا ولسمشر وایي وروسته لدې چې د ایران اټومي تاسیسات په نخښ شول، دغه هیواد ډیر بد چلند غوره کړی دی. ډونالد ترامپ تهران سره د خبرو اترو د بیا پیل د امکان په اړه د پنځشنبې په ماښام خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد چلند غوره کړی دی، د دوی اټومي وړتیاوې ویجاړې شوي، لمنځه تللي، دوی یې بیا پیل کولی شي مګر په نویو ځایونو کې. ښاغلی ټرمپ په خپلو دوو څرګندونو کې د ایران د فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې په تېرې جون میاشت کې د متحدو ایالاتو هوایي بریدونو ته اشاره وکړه. ایران تایید کړی چې دغو تاسیساتو جدي زیان اوښتی دی. ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې هم ویلي وو چې ایران بد سیګنالونه لیږي او د تهران هر هغه هڅه چې د خپل اټومي پروګرام د بیا پیل کولو لپاره یې وکړي سمدلاسه به وځپل شي. او انوش دستگیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هلند فوټبال د 30 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. خغلی دستگیر پرون پنجشنبه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د هالند د 30 کلونو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستگیر له 2013 کال نه تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی و. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي درې پروګرامونه یې لا هم په افغانستان کې فعال دي.
په دې درې پروګرامونو کې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق په افغانستان کې د زده کوونکو له تعلیمي بریا د ملاتړ او د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې لخوا د کوکنارو سروې پروګرامونه شامل دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ستنول ودروي.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و همچنان
مو خزی چه ده طالبان و لخوا ده جنسیت پر بنسد لطبیزی چلند سرمخ یو آبوس ایران کیو هر شیبه ده جبری سنوانی لخطر سرمخ.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې میلیونونه کسان د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي.
د سر سیلابایی که درستوالی بغلانی مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه رغلل زموک کرونه او دیوالونه ویجار کرد. مکته مالی زیانونه ورنوند.
د اوکراین د جګړې د درولو په اړه د ولسمشر ترامپ د نویو څرګندونو په باب هم یو رپورت لرو. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په داسې حال کې چې افغانستان سره د امریکا ټول مرستې بندې شوې، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره سیګار وایي درې پروګرامونه لا هم په دغه هیواد کې فعال دي. سیګار په خپل تازه درې میاشتنی رپورت کې ویلي خو دوی لا تر اوسه د مرستو رسولو د نورو پروګرامونو د ختمېدو مشخص دلیل نه دی موندلی. په دې راپور کې د امریکا د عملیاتي بنسټونو د تجهیزاتو د انتقال په بهیر کې د طالبانو د مداخلې هڅې ته هم اشاره شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په جنوري میاشت کې له افغانستان سره د خپل هیواد بهرنۍ مرستې بندې کړې. وی ویل چې بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه خوري. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي په داسې حال کې چې د هیواد سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې بندې شوې، خو درې پروګرامونه لا هم دوام لري. د ادارې په خپله تشپیتم درې میاشتني راپور کې چې تازه خپور او د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی لیکلي چې په دې درې پروګرامونو کې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق په افغانستان کې د زده کوونکو له تعلیمي بریا د ملاتړ او د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې لخوا د کوکنارو سروې پروګرامونه شامل دي. سیګار زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته خبر ورکړی چې د دغو دریو پروګرامونو تمویل یې پر غاړه اخیستی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق به تر 2028 پورې دوام ومومي او د زده کوونکو د تعلیمي بریا د ملاتړ پروګرام به تر 2028 پورې روان وي. په داسې حال کې چې د سیګار په ټکو ټاکل شوی وه چې دا پروګرامونه د جون تر 10 پورې وتړل شي. سیګار زیاتوي چې دوی نه دي توانېدلي چې افغانستان لپاره د امریکا د نورو مرستندویه پروګرامونو د ختمېدو مشخص لاملونه ومومي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې ویلي و چې دغه مرستې او بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا USAID له خپل اساسي ماموریت چې د امریکا د ګټو پیاوړتیا ده وتی ده. د نړیوالو ادارو د معلوماتو له مخې د USAID مرستو افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو 35% جوړوله. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې دوی داسې صدا او نقیز معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو د امریکا د عملیاتي بنسټونو د تجهیزاتو د انتقال په بهیر کې د مداخله هڅه کړې، هغه بنسټونه چې خپل فعالیتونه یې بند کړي دي. سیګار لیکلي د بشرپال مرستو دفتر یا BHA دوی ته راپور ورکړی چې په مې میاشت کې طالبان دوه ځلې په کابل کې د یوې عملیاتي ادارې دفتر ته ننوتي او د دوو زغروالو موټرو او نورو حساسو امنیتي تجهیزاتو په شمول یې ټوله پاتې شتمنۍ په زوره ورنوړې ده چې په ټوکو یې د دې تجهیزاتو ارزښت 2400 امریکایي ډالر اټکل شوی او ټاکل شوی وه چې یو بل نادولتي بنسټ ته ورکړل شي. دغه شان د راپور پر بنسټ د دغو بنسټونو کارکوونکي هم د طالبانو لخوا لفظي او فزیکي ګواښونو سره مخ شوي دي. USAID هم ویلي چې د شتمنیو د انتقال د پروژو په پلي کولو کې له زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. تر دې وړاندې یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم د بشري مرستو د ویش او طرحې د پروګرامونو د بیلابیلو عملیاتي بنسټونو د پروګرامونو په تطبیق او تایید کې د مداخلې او دغه شان د دغو بنسټونو د کارکوونکو د ګواښلو ځورولو او ربړونې راپورونه ورکړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د مرستندویو ادارو په چارو کې د مداخلې راپورونه رد کړي وو. د سیګار په دې یو نوي مخیز راپور کې دغه شان د نړیوال تعامل، امنیت، اقتصاد، په افغانستان کې د بشري اړتیاو، د افغان ښځو او نجونو وضعیت او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د موضوعاتو په اړه هم ویل شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بخانې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نورو افغان کډوالو جبري ستنول ودروي. دغه سازمان وایي میلیونونه نور افغان کډوال په ایران کې په داسې حال کې د استلول خطر سره مخ دي چې ډیری یې د طالبان حکومت لخوا له ځورونو او ښځې بیا د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخامخ دي. بلخوا ایران کې ځینې میشت افغانان هم وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي ګواښونو سره به مخ شي. په ورته وخت کې هغوی چې په زور ایستل شوي د اسانتیاو له نشتون شکایت کوي. نور حال په دغه ریپورت کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې له ایران د میلیونونو نورو افغان کډوالو د ایستلو لګواښ سره د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کورنیو چارو له وزارت یې غوښتي هغه کسانونه باسي چې په ټکو یې د طالبانو له ځورونو سره مخ دي. امنیستي انټرنیشنل دغه شان د یو کمپاین په پیلولو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري UNHCR په ګډون له ټولو نړیوالو سازمانونو او خلکو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ته د لیکونو په استولو د دې بهیر د درولو غوښتونکي سي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 13مه په خپل ویب پاڼه د خبر کړي اعتراضي بیان کې د UNHCR د راپورونو پر بنسټ ټینګار کړی چې ایران د روان 2025 کال د جون له لومړۍ نیټې او پټکوي په ځانګړي ډول له اسرائیل سره له شخړو وروسته د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر چټک کړی او تر اوسه یې له نیم میلیونه زیات افغانان ایستلي دي. د سازمان اندېښنه ښودلی چې دا افغانان په داسې شرایطو کې افغانستان ته استول کیږي چې دغه هیواد یې د منلو لپاره په کافي اندازه بشري اسانتیاوې په واک کې نه لري. امنیستي انټرنیشنل زیاته کړې ډیری افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ګواښونو او ځورونو او ښځې بیا د دغه سازمان په ټکو د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ دي. هغه څه چې ایران کې ځینې میشت افغان کډوال او افغانستان ته یو شمېر ستانسوي یې هم مطرح کوي. له دې ډلې تهران کې میشتې د افغان ښځو د حقونو فعالې مونسې عمرزاده ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې افغانستان کې ورته د متوجه ګواښونو له امله ایران ته راغلې ده.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و همچنان
موږ ښځې چې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له تبعیض چلند سره مخ یو اوس ایران کې یو هر شی بد جبري سنوانې له خطر سره مخ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. موږ له نړیوالو سازمانونو او هیوادونو غواړو چې د ایران پر دولت فشار راولي چې خپلو دغو غیر قانوني او غیر انساني اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي.
کریم محمدي به هغه څوک دی چې ایران کې له لسیزو استوګنې وروسته دوونه مخکې لخپلې اته کسيزه کورنۍ سره لدې هوا د استلسوي او وست فاریاب ولایت په ګریزیوان ولسوالۍ کې خپلې میرمنې او څلور کوچنیو ماشومان سره تر خیمه لاندې ژوند کوي. د افغانستان ته د ستنکلل سویو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل
خدای تعالی ژوند را ګرمي هر مرده بودن نه
خانه دارم نه جا دارم دارم ندارم هر از خوش رقلی و تروس هیچ دول مرسته نده ترلاسه کردی ما شمان مطول نروغن شوی نکته او چه مرشی حتی تر دکتر ایور لای نشو خواره او با هیچ نلرو تر خیم میلان دجوان کهو ایران که مو هر چه پاتشول او دلتا هیچ چه هم نلرو.
که چه هم طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان او پراپور کې د مرکزوي کسانو د ادعاو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او ستنیدونکو ته د اسانتیاو د برابرولو هڅې کوي. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د نورو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې بهیر نه دی درولی او لا یې چټک کړی دی. د طالبانو حکومت کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد چهارشنبه د جولای په 10مه کابل کې وی غونډې ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې 1.8 میلیونه افغانان له ایران ایستل شوي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې روان لمریز کال کې بیا 1,04,000 افغانان له پاکستانه او دغه شان 15,000 له ترکیه هم ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د کډو